د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گران اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو د نن د ګول ورځ 2015 کال د جولای د میاشتې 20 نیټه ده. پاکستان کې شوې دي د مازیګر شپږ، افغانستان کې دي 5 نیمې او په واشنگټن ڈی سی کې د سحر 9 بجې دي. د وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو په دې یو ساعته خبری خپرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه نوشیروان کلندر
هرکلی وایو. یو شمیر خبرونه او رپورټونه په دې خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوم. موږ سره اوسئ لاول غوښی د خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان وزیر اعظم د چین پاکستان ته د لوی لارې سره د تړلو پروژکټونو جوړولو لپاره کال 2018 پورې موده ورکړې، خو په لوی لارې د بلوچستان او پښتونخوا نیوکه نور هم توندې شوې. د بلوچستان حکومت اقتصادي صلاحکار وای د شرقي په ځای غربي لارې زیاته ګټوره ده.
ایسٹرن روٹ زیادہ لمبا ہے، جو ویسٹرن روٹ ہے وہاں زمین کی قیمت کم ہے تو وہ نسبتاً سستا پڑے گا.
په پښتونخوا صوبه کې د سیلابونو په روانه لړۍ کې 14 نور کسان وجل شوي. سیلابونو ولاړ فصل او آبادی هم زیانی کړي.
او امریکای په شام کې د داعش په اډو د ترکی د حملو هرکلی کړي. دغه حملو کې په عراق کې د کوردانو په سیمو کې هم مرګ جوړ لاوخته.
سرټکی تاسو واوریدل. موږ سره اوسئ وړاندې کوست د خبرونو تفصیل.
د پاکستان وزیر اعظم یا نواز شریف متعلقہ اداروں ته امر کړی دی کال 2018 پورې دی د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي لارې مکمل کړي. اسلام آباد کې کاشغر نه تر گوادر پورې اقتصادي لارې منصوبې پاړه یو خصوصي د اعلی پای غونډه کې وزیر اعظم په لارې تر اوسه شوی کار جایزه ورخودلې شوی. وزیر اعظم نواز شریف غونډه ته ویلي د منصوبې مکمل کېدو سره به سیمه کې اقتصادي بدلون راشي او سیمه ایز لوبه به بدل شي. خو پرون د بلوچستان حکومت د اقتصاد صلاحکار کیسر بنگالی د چا مشرۍ کې چې د بلوچستان حکومت یو کمیټې خپل رپورټ کې د مرکزی حکومت په نیت شک کړي، وای پورته کړي شوي ګامونه باندې اندېښنې څرګندوي. دغه رپورټ وایي د اقتصادي لارې شرقي برخې چې د پنجاب نه تیریږي پلان جوړ شوی په مقابله کې غربي لارې باندې کم خرچ راځي. کوم لارې چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه تیریږي په دغه منصوبه کې د بدلون نه مرکزی حکومت انکار کوي، خو د خیبر پښتونخوا او بلوچستان حکومتونو او سیاسي ګوندونو په دې اړه اندېښنې څرګندې کړې دي.
تیره ورځ خیبر پښتونخوا کې د سیلابونو او طوفاني بارانونو د لاسه 14 نور تنان مړه شوي دي. په دې کې 4 تنان چترال، 2 په نوخار، 15 په شانګله او 2 تنان په هزاره کې او یو هلک په خیبر ایجنسی کې اوبو وړې دي. چارواکي وایي یوازې چترال کې 2500 کورونه تباه شوي او 900 نه زیات خاندانونه بے کوره شوي دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر د سیلابونو او بارانونو نه ځپلې شوي خلکو سره د مرستو لپاره د نور فنډونو اپیل کړی دی. تفوز عام رابطو څنګه آی ایس پی آر وای پنجاب کې هم د سیلابونو نه ځپلې شوي خلکو امداد لپاره کاروایانی روان دي.
او رپورټونه دي چې د په لاهور کې یو کم دیرشم جولای باندې یو افغان وګړي ته د مرګ سزا اورولو کیس وکیږي.
د پاکستان بلوچستان صوبې په کوټه او پشین کې د نامعلومه تنانو په ډزو کې 3 پولیس والا وجل شوي دي. په کوټه کې د پولیسو د مشر په گاډي په ډزو کې 2 پولیس وجل شوي او 2 خزي زخمیان دي. او په پشین کې 13 شپه نامعلومه تنانو یو پولیس والا وجل دي. وسه پوری چا د حملو ذمہواری نه ده قبول کړي. نور تفصیل په حمید سمسور ناورو.
د کوټ شار د پولیسو ډی ای جی عبدالرزاق چیمه وویل سیم لومړی پیشه د کوټ شار د سریاب سړک د کشمیر آباد په سیمه کې رامنځته سوالا ناڅرګند وسلوال چې پر موټر سایکل باندې سپاره وو. دوی د پولیسو د ایس پی سریاب پر ګاډۍ باندې ناڅاپه ډزې وکړې چې په ترڅ کې دوه د پولیسو عسکر ځای پر ځای ووژل سو. دوی لاروي ښځې بیا ټپي سولې. د پولیسو ډی ای جی عبدالرزاق چیمه وویل چې په دغه برید کې ایس پی روغ رمټ دی. عیني شهیدان وویل چې برید کوونکي بیا په تیښته کې بریالي سو. له پیښې وروسته ګڼ شمېر امنیت خوندی ساتون کی راغلل شاوخوا سیمه په خپل ولکه کې واخستلا. دوی پلټنې پیل کړي دي خو تر دم غړي پوري په دې ترس کې څوک نه دی نیولی. تیره ورځ هم له کوټ ښار څخه د 50 کیلومتره په واټن باندې د پشین په ښار کې پر سرخاب سړک باندې د پولیسو عسکر هغه مهال ووژل سو کله چې دی له خپلو پرایزو ادا کولو وروسته پر موټرسایکل باندې کور ته روان و. ناڅرګنده وسلوالو پر ده باندې ډزې وکړې، د ځای پر ځای ووژي. د پشین د پولیسو ځیلي افیسر وویل چې ناڅرګنده وسلوالو له ده څخه وسله هم وړېده. هلته بیا په تربت کې تېره شپه ناوخته ناڅرګنده وسلوالو د نصیر آباد په سیمه کې د لیویزو پر تاڼه باندې برید وکړی. د لیویزو یوه تاڼه په بارودو باندې والوزوله. حمید سمسور، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، کوټه.
دا د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو ده.
د هند په شمالي سیمه پنجاب کې د پاکستان سرحد ته نږدې په یو پولیس سټیشن برید کې لږ تر لږه شپږ تنان وژل شوي دي. چارواکي وایي په پولیس ټانې د برید وړاندې په یو بس حمله هم شوې. اخوا د هند داخله وزیر ویلي دي د پیښې پسې امنیتي ځواکونو ته د پاکستان سره په پوله د امنیتي څوکۍ زیاتولو امر کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د ډیوا ریډیو همکار نهید سهار په دې رپورټ کې راکوي.
د دې پیښې پړه تر اوسه چا منلې نه ده. د هندوستان د کورونو چارو وزیر رجنات سنگھ وایي د حملې وروسته یې د پاکستان سره په ګډه پوله امنیتي څارنه زیاته کړې. ځینې خبري ادارو داسې اشارې هم ورکړي چې وایي حمله کوونکي کېدای شي د هندوستان تر انتظام لاندې کشمیر نه د هندوستان پنجاب صوبې ته اوختي وي. د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې یو شمیر جهادي او ځینې بیلتون خوښونکي ډلې په هند ځواکونو وخت بې وخته په حملو کولو کې ککړ دي. هند تور لګوي چې دغه ډلو سره پاکستان ملاتړ کوي، خو پاکستان تل دغه تورونه رد کړي دي.
پاکستان کې د روژې میاشت ختمېدو پس په پانسۍ لګېدلی عارضي بندیز هم لرې کړی شوی او نن په ملتان سینټرل جیل کې دوو قیدیانو ته پانسۍ ورکړی شوی. پاکستان کې د پانسۍ یا تیزندي کولو د سزا په حق له خبري ایجنسی رویټرز په خپله څېړنه کې وایي تیر کال دسمبر نه واخله وسه پورې 180 تنان پانسۍ کړی شوی، خو په دوی کې به په شپږو کې یو تن د ترهګرۍ سره تعلق لرلو. او دا هم چې کله د آرمی پبلک سکول پیښې نه پس حکومت پانسۍ سزا بیا بحال کړه، نو دا یې وینا وه چې دې سره به ترهګر ګرو ته ماته ورکړی کیږي. خو تیزندی کړی شوی 180 تنانو کې زیاتره د قتل، اقدام قتل، فرقایز وجنو او نورو جرمونو کې ککړ تنان وو. پاکستان کې په موجوده کې هم قریبا 8000 قیدیان د پانسۍ سزا واره دي.
د امریکا صدر بارک اوباما ویلی دی په دې خبره ویاړ کوي چې د امریکا اړومبي صدر په حیثیت د ایتوپیا هیواد سفر کوي، او د ده سفر دا هم څرګندوي چې امریکا ایتوپیا او افریقا څومره اهمیت ورکوي. دا خبرې صدر اوباما د ګل په ورځ د ایتوپیان صدر هیلی ماریام دی سالین سره په ادیس ابابا کې خبری کانفرنس ته کړی دی. مسٹر سالین ویلی چې ایتوپیا د بشری حقوقو او د هیواد انتظام خکولو ته ژمن دی او په ملکي حقيقي جمهوریت غواړي نه چې لباسي. د امریکا او ایتوپیان مشرانو ترمنځ د خبرو مهمه موضوعات اقتصادي پرمختیا، ایتوپیا کې جمهوریت، د ترهګرۍ خلاف مبارزه، سویلي سودان او د سومالی ستونزې وي.
تیره شپه د شمالي افغانستان په بغلان صوبه کې په یو واده کې د ډزو په پیښه کې 21 تنان مړه شوي دي او یو شمېر نور زخمیان شوي دي. د دې سلا علاقې د پولیسو مشر کرنل ګلستان قسانی اسوسییټډ پریس ته ویلي ډزې هله شروع شوې چې کله د واده د دستورو په موقع د یو صوبایي پولیس مشر خپلوان وژل شو. هغه ویلي واده د پاره نږدې 400 خلک راغونډ شوي وو او دغه ډزې چې د دوو ډلو ترمنځ نښتو په موقع شوي دي، نو د دې ډلو د کلونو نه یو بل سره نه لګېده. چارواکي وایي وژل شوي زیاتره کسان د واده میلمانه وو چې عمرونه د 14 کالو پوری وو. په ډزو کې د واده هلک او ناوی بچتی.
په یمن کې د سعودي عرب په مشرۍ کې د اتحادي جنگي الوتکو بمباري په داسې حال کې روانه ده چې د انساني همدردۍ په بنیاد 15 ورځې مرستې پیل شوې دي او حوثي یاغیانو د ډزبندۍ وړاندیز رد کړی دی. د اتوار په ورځ د حوثي قبایلو مشر عبدالمالک حوثي د خپل ټوټر اکاونټ د لارې ویلي دي چې ډزبندۍ نه یوازې داعش ته فایده رسي. په دې وجه حوثي وسلوالو ته د جګړې جاري ساتلو امر کوي. بلخوا رپورټونه وایي حوثي قبایلو تیز خار ته نږدې د امدادي شیانو ډک 14 ټرکونه په زور ودرولي دي.
ترک وزیر اعظم احمد داوود اوغلو وایي د تندرو و تنظیم دولت اسلامي او کورد یاغیانو پر ضد هوایي حملې د علاقې حالات بدلولی شي، خو هغه دا هم واضح کړی چې شام کې د آی اس پر ضد د ځمکني فوج لیږلو هیڅ اراده نه لري. اخوا ترکیې د نهې په ورځ په برسلز کې د نیټو د سفیرانو غونډه هم رابللې چې د ترکیې په امنیتي حالاتو بحث وکړي. نیټو وایي په نږدې ورځو کې د خونړۍ ترهګرو حملو نه پس د حالاتو سنګینۍ په وجه دغه غونډه رابللی شوې. ترک وزیر اعظم د اخبارونو د مدیرانو سره خبرو کې ویلي چې په علاقه کې د جګړو په وجه وستاسې حالات پیدا شوي چې ترکی پکې کاروایی کوي، او دا یې هم ویلي دي چې په دې حالاتو کې ترکی خپل فوج په مؤثره طریقه استعمالولی شي، ځکه نتیجې ترلاسه کولو کې به د ټولو نه مخکې. بل خوا ته امریکا وایي په شام کې د دولت اسلامي او عراق کې د کورد یاغیانو پر ضد مکني او هوایي حملو کې د ترکی ملاتړ کوي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی پدې یو ساته خبری خبرونه کې به د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي لارې ترڅنګ په پاکستان کې د پیښور 14 دسمبر برید وروسته چې کومې پانسیانې ورکړې کیږي، دغه څومره په حقیقي توګه ترهګر په دغه کې پانسې کړې شوې دي، دا د دې سره تړلې نور یو شمېر رپورټونه به هم د دې خبرونه برخه وي. خو دا وخت مو پام راګرځو په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم یا نواز شریف په مشرۍ کې یو مهمه غونډه شوې ده چې د چین کاشغر نه د پاکستان گوادر پورې کوم اقتصادي لارې منسوبه ده، د هغې په اړه باندې هغه ته متعلقه ادارو وزارتونو بریفینګ ورکړی دی چې په کومو کومو لارو باندې تر اوسه پورې څه کار مکمل شوی دی. خو په دغه منسوبه باندې پرون د بلوچستان حکومت لخوا یو اقتصادي رپورټ هم مخې ته راغلی و، دغه جایزه پکې اخیستل شوې ده. ویلي دي چې دی چې په کومه شرقي لار باندې کار کوي هغه باندې زیاته خرچه راځي په مقابله د غربي لار کې، کوم چې خیبر پختونخوا بلوچستان د سیمونه تیریږي. اسلام آباد کې چې کومه غونډه شوې را په دې اړه باندې نور تفصیل د ډیو ریډیو خبریال ارشد حسین را کوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي راهداري د منسوبې لاندې د بنیادی اډانې سره د تړلې پروژو د کال 2019 پورې سرته درسولو امر کړی دی، او ویلي دي چې په بلوچستان کې د دغه منسوبې لاندې د سړکونو د پروژو جوړښت به په سیمه کې د لوبې د بدلون سبب وګرځي. دا خبره وزیر اعظم نواز شریف د ګل پورس پایتخت اسلام آباد کې د چین او پاکستان د اقتصادي راهداري د منسوبې په حق له لا کچ یو غونډه تکړه ده. سرکاري مطبوعات وایي چې په دغه غونډه کې د اقتصادي راهداري د منسوبې لاندې د بنیادی ځاندرې او د توانایي په پروژو د شوي پرمختګ جاج اغستل شوې دي. د غونډې په محل د منسوبه بندۍ او ترقې وفاقي وزیر احسان اقبال د اوبو او بجلی او د منسوبه بندۍ سکرتارانو وزیر اعظم ته د چین پاکستان د اقتصادي راهداري سره د تړلو پروژو په حق له تفصيلي حال احوال تیر کړي دي. وزیر اعظم ته ویلي شوې دي چې د کراچۍ پیښور موټر وې د بنیادی اډانه د منسوبې لاندې چې پکې د سکر ملتان ګوجرا خانیوال او لاهور سیکشن یا برخې شامل دي تیارې کړې شوې دي. مطبوعات د وزیر اعظم هاوس د ویان د خلې لیکي چې په دغه غونډه کې د گوادر شرقي ایکسپریس وې، مغل کوټ ډی آی خان روډ او بلوچستان کې د سره تړلې نورو منسوبو باندې تر دې دمه د شوي پرمختګ جاج هم اغستل شوې دي. او د ویان په قول وزیر اعظم نواز شریف په بلوچستان ایالت کې د راهداري د منسوبې سره د تړلې سړکونو د پروژو سرته رسول د سیمې لپاره د لوبې د بدلون د سبب په معنا ګرځولې دي. د چین او پاکستان ترمنځ د شپږ سلویخ ارب ډالرو د مالیت راهداري د منصوبه که یو خوا د پاکستان د ملسپن اقتصاد لپاره یو ګټوره منصوبه بلل کیږي، نو ورسره د دغه مجوزه منصوبې په زړه نقشه کې د مرکزي حکومت لخوا د بدلون په سر د وړو صوبو او مرکز ترمنځ د راپیدا شوي اختلافاتو نه پس وزیر اعظم نواز شریف د غربي لارې چې پکې د خیبر پختون خوا او بلوچستان ایالت ځنی سیمې راځي د جوړولو لوس کړی وو، خو قام پرز ګوندونه اوس هم په دغه لوزونو اعتماد کولو ته تیار نه دي. د پاکستان د بلوچستان ایالت د گوادر نه د چین د کاشغر سیمې پورې جوړیدونکي دغه د اقتصادي راهداري منصوبه درې لارې لري چې پکې شرقي، مرکزی او غربي لارې شامل دي. شرقي لاره د پنجاب نه سند ته ځي او غربي لاره به د بلوچستان او خیبر پختونخوا ایالت رستو پاتې سیمې د گوادر سره تړي. خو څېړونکي وایي هغه لاره لومبه جوړول پکار دي چرته چې غربت، ترهګري او سخت دریزي زیږوي. معاشي او دفاعي څېړنکار روف حسن وایي
ایسٹرن روٹ جو ہے اس کو ویسٹرن روٹ سے پہلے ڈیولپ کرنا جو ہے وہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا.
دی وایي کو حکومت د اقتصادي راهداري د منصوبه لاندې د غربي لارې پر ځای مشرقي لارې لومبه جوړ کړه، نو دا به د لوی تباهي سبب جوړ شي او پرستو پاتو صوبو کې به غربت سیوا شي او ترهګري او اختلافات په ودا عمومي. ماهرین او د قام پرز ډلو سیاستمداران په مرکزی حکومت دا تور هم لګوي چې د روان مالی کال په بودیجه کې د غربي لارې د جوړښت لپاره یو انا هم نه د کې خودلې شوی. مرکزی حکومت د اقتصادي راهداري د منصوبې سره د تړلو دریو لارو په جوړښت د وړو صوبو اندېښنې په دې رد کوي چې ګنې دغه صوبو کې سیاستمداران دا منصوبه ناکامول غواړي. او تیره ورځ د پاکستان د فوج سرلخکر جنرال لاهل شریف هم ویلو چې دغه اقتصادي راهداري په ضد د مخالفینو د مهم نه خبر دی او فوج به دا منصوبه په هر ډول سرته رسوي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
پاکستان او چین ترمنځ چې کومه اقتصادي راهداري ده په هغې باندې چې کمی نیوکې کېږي او د بلوچستان حکومت چې بیا تیره ورځ کوم رپورټ د دې لارې په حوالے سره چې حکومت شریک کړی وو، کم جاری کړی وو او بیا په دې رپورټ کې په حکومت باندې، په وفاقي حکومت باندې خصوصا کمی نیوکې کړی وي او کمی اندېښنې څرګندې کړې وي. نو دا تفصیلات هم وخت په وخت باندې تاسو د ډیو ریډیو په خبرونو کې تیره ورځ نه اورئ. د بلوچستان د حکومت اقتصادي سلاکار کیسر بنگالی چې په دې رپورټ جوړولو کې مهمه لاس لري او خبر ده د دې رپورټ د تفصیلاتو نه، د هغه سره زموږ همکار نصیر احمد کاکړ تفصیلي خبرې ترې کړې دي په دې رپورټ باندې د بلوچستان حکومت په دریس باندې. نو د هغه سره شوی د دې خبرو لنډ تفصیل هم د نصیر احمد کاکړ د خولې تاسو ته وړاندې کوو.
د بلوچستان حکومت د چین په مالی مرسته له کاشغر څخه تر گوادر پورې جوړېدونکي اقتصادي لوی لارې په نقشه یوارې بیا اندېښنې څرګند کړې او خپل دا دریځ یې تکرار کړی چې لویدیځه لاره تر ټولو لنډه ده چې په جوړېدو یې لګښت هم کم راځي او د خیبر پښتونخوا او بلوچستان له هغه سیمو څخه به تیریږي چې ډېرې شاته پاتې دي. د ایالت د اقتصادي چارو سلاکار کیسر بنگالی ډیو ریډیو ته یو ځانګړې مرکه کې ویلي چې دوی یو رپورټ تیار کړی او په هغه کې د دریواړه تجویز سو لارو جاچ اخیستی.
همنه یہ تینوں روٹ کو تین پیمانوں سے دیکھا ہے. ایسٹرن روٹ زیادہ لمبا ہے، اس میں جو زمین حاصل کرنے کی کاسٹ زیادہ ہے چونکہ وہ آبادی وہاں بہت زیادہ ہے اور ایگریکلچر رچ ہے، زمین مہنگی ہے. جو ویسٹرن روٹ ہے وہاں زمین کی قیمت کم ہے چونکہ وہ بنجر ہے، نہ کوئی ایگریکلچر ہے نہ آبادی ہے وہاں پر، تو وہ نسبتاً سستا پڑے گا چونکہ جو
هغه وای موږ دریواړه لاری په دریو پیمانو کتلی. لویدیځه لاره ډیره اوږده ده، په هغه کې د مځکې ترلاسه کولو بیه زیاته ده په دې چې هلته آبادی زیاته ده او مځکې کرل سوي دي، او چې غربي لاره ده هلته د مځکې بیه کمه ده په دې چې هغه زیاتره غیر آباده ده، نه زراعت سته او نه هم ډیره آبادی، او دا به ارزانه پریوزي. د چین حکومت د روان کال په شروع کې له پاکستان سره د خپل لویدیځ ایالت سینکیانګ له کاشغر څخه د بلوچستان د ژور اوبو بندر گوادر پورې د اقتصادي لوی لارې د جوړولو یادښت لاسلیک کړی و چې تر 50 ارب ډالرو پورې به لګښت ور باندې راځي. د پاکستان حکومت وړاندیز کړی و چې دا لارې به له لاهور څخه تیریږي، خو وروسته سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنې د سازمانونو لخوا د احتجاج په ترڅ کې دریځ بدل کړ او وایي چې دا لارې به درې برخې ولري چې یوه یې له کاشغر څخه ابتآباد، حسن ابدال، لاهور او بیا له سند څخه گوادر ته ځي چې ورته ختیځه لار ویل کیږي. بله لار به مرکزی وي چې د پنجاب له مرکزی سیمو او سند څخه د بلوچستان بلوچي برخو څخه تیریږي، او درېمه لار به لویدیځه وي چې د افغانستان و پولي ته نږدې د خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو او بلوچستان له پښتني برخو څخه به تیریږي. که څه هم د پاکستان مرکزی حکومت د بلوچستان حکومت پر رپورټ نیوکه کړي او وای دا یو ارخیزه دی. د پلان مرکزی وزیر احسن اقبال ویلی د رپورټ کې د مرکزی حکومت څخه پوښتنه نه ده سوی، خو د بلوچستان د حکومت سلاکار قیصر بنگالی وای که چیرې ختیځه لاره بندې کار شروع سي نو چین به هم تاوانی وي.
تو یہ نقصان تو چائنا کو بھی ہوگا اور چائنا نے جتنے بھی اگر پیسے انویسٹ کیے تو وہ ضائع ہو جائیں گے. چائنیز جو ہیں وہ میرے خیال میں کافی سمجھدار لوگ ہیں.
هغه وای چین ته به هم زیان رسیږي او د هغوی پانګه به تاوان وکړي. هغه زیاته کړې چې چینایان ډیر پوهه خلک دي او داسې کار به نه کوي چې تاوان پکې ومومي. د پاکستان حکومت د ټولو ګوندونو په کانفرنس کې هم ژمنه کړې و چې په لویدیځ لار به زر تر زره کار شروع کوي او قیصر بنگالی وای د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي لارې لپاره مرکزی حکومت روان کال 40 ارب روپۍ هم ټاکلې دي.
یو څو ساسکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
چې په وجره کې د پیالې کړنګ نی، د چینک ټنګ نی، نو هغه به ملاسې وجره وي.
دا خو زه نه وایم، دا خو عبدالقدوس استاد وایي. ځان پوه کړه، ورشه ورشه، حالات کابو کې کړه.
پښتو ډرامه وره د ژوند هنر.
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
په پاکستان کې د پانسۍ یا د تیزندي کولو د سزا په حق له خبري ایجنسی رویټرز په خپله څېړنه کې وایي چې تیر کال دسمبر نه واخله وسه پورې 130 تنانو ته یا قیدیانو ته پانسۍ ورکړی شوې ده، خو په دوی کې په شپږو کې یو تن د ترهګرۍ سره تعلق لرلو. او دا هم چې کله د آرمی پبلک سکول پیښه تیر کال دسمبر کې وشوه نو حکومت په دې وینا باندې د پانسۍ سزا په جیلونو کې قیدیانو ته بیا بحاله کړه چې دریځې و د سره باید ترهګرو ته هغری ته ماته ورکړی کیږي. خو چې څومره کسان 130 چې د تیر کال دسمبر نه وسه پورې تیزندې کړی شوی دي، نو په هغوی کې زیاتره قتل، اقدام قتل، فرقه ایزو وجنو او په نورو جرمونو کې ککړ وو. په دې موضوع باندې تفصیل صادق قاسم شانه ورو.
د تیر سو کال راسي را روان د پانسي سزا باندې عمل معطلو، خو په 14 دسمبر باندې پیښور کې په عامي پبلک سکول باندې ترهګر حمله کې 134 طالب علمانو وجنې نه پس دغه د پانسیانو عمل حکومت بیا شروع کړو. او عام تاثر دا و چې حکومت د پانسیانو دغه عمل ځکه شروع کړلو چې دوی د پاکستان جیلونو کې سزا شوي جنگیالي او ترهګر پانسي کول غواړي او ترهګر شبکو کې یره خپرول غواړي. خو دلچسپ خبره دا ده چې د دسمبر میاشت نه را پدې خوا 130 د مرګ سزا شوي مجرمانو ته پانسي ورکړې شوې ده. هغوی کې ډیر کم ترهګر یا جنگیالو ته دا سزا ورکړې شوې ده. په هر شپږو پانسي شوي مجرمانو کې اوسطا یو جنگیالي توپ یا ترهګرۍ کې ککړ ته پانسي ورکړې شوې ده. د پیښور اعلی عدالت یو وکیل شانواز خان د دې دا وجه ښیي.
د یو واقع سره د پانسیانو یا د سزای موت دغه فیصلو ته تعلق نشي کېدی. دا هر یو کیس خپل نویت سره وي او هر یو کیس په خپل حیثیت باندې چې کوم دین عدالتونه ګوري او هغه کې سزا ورکوي او هغه باندې عمل درآمد د وقتی طور باندې حکومت هغه باندې ماتل کړو او هغه بیا شروع شو. خو د یو پارټیکولر واقع سره د یو پارټیکولر ایشو سره د سزاګانو عمل لینکو نشي رینکې دی، ځکه چې دا یو واقع خپل دغه خپل حیثیت او دغه خپل ایشو او دغه خپل شهادتونه به اغلا عدالت مخې ته راغلم ندي، نه هغه کیس نه دغه سره ریلیټډ سيزونه. او کوم چې الریډي ورکړی شوی سزاګانې یا حکمونه اوریدل شوی او هغه باندې عمل درآمد پاتیو، نو په هغه عمل درآمد شروع کېدو باندې اوس بیا دوباره عمل شروع شو په هغه باندې سزاګانو باندې.
که یو طرف ته د انساني حقوقو لپاره اواز پورته کوونکو د پاکستان حکومت د پانسي سزاګانو ورکولو عمل باندې اندېښنې څرګنده کړې دي، خو سهل کې دا غنی چې د حکومت د پانسي سزاګانو ورکولو سره د ترهګرۍ پیښو کې کمی راغلی دی. د پاکستان انسټیټیوټ آف پیس سټډیز شمیرې هم ښایي چې د تیر کال په مقابله کې سخت کال د خلکو وجنو کې کمی راغلی دی. تیر کال په لومبي شپږ میاشتو کې 900 شپږ اویا خلک وجل شوي وو او سخت کال لومبي شپږ میاشتو کې 612 خلک وجل شوي دي. خو د سیکیورټي معاملو باندې یو ماهر او پخوانی بریګیډیر محمد سعد وای چې د خلکو مرګونو کې کمی یا ترهګرۍ پیښو کې کمی د پانسي سزا سره هیڅ تعلق نشته. د فوزی عملیاتو لوجې ترهګرۍ پیښو کې کمی راغلی دی.
نہ پر ترخگرہ بختمہ دو وے وجہ خو چکم دا جی عملیات شوی دی دا قبائلی سیمو کے او پردوبستی لاکھو کے کراچے کے باسے نو وے وجہ خو دا دا نو دا زمان پر خیال بان چکم دا دی منظم اڈے وے دا دی علاقے وے الفا خیر آرام سرا آغازانا دا کارونا چکم دے نو دے کول نو دا دا پر وجہ بانے کمیر آگلے دے
د میډیا رپورټونو تر مخه د آرمی پبلک سکول پیښې نه پس سل مقدمه خفیه عدالتونو ته لیږل شوې وي او سو ویش داسې مقدمه فیصله شوې هم دي خو دا فیصله تر اوسه خفیه دي. اوس هم د پاکستان جیلونو کې د مرګ سزا شوي ترهګر او جنگیالي مجرمان خپل اپیلونو باندې فیصلو په انتظار کې دي او هغوی ته پانسي نه ده شوي. د داسې مجرمانو شمیرې ترلاسه کول ګران دي خو د میډیا رپورټونو تر مخه دا واضح ده چې تر اوسه زیاتره پانسي شوي خلک د عام قتلونو مجرمانو او جنگیالو او ترهګرو ته ډیره کمه د پانسي سزا ورکړې شوې ده. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پیښور.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. د لاهور ډیسټریکټ انسیشن جج یو عدالت د جولای په 1 نیټه باندې یو افغان وګړي سید محمد ته د لوټماری یا د قتل په تور کې د مرګ سزا اورولو فیصله کړې ده. نور تفصیل یې رابعه پیر په دې رپورت کې راکوي.
تر روژې د میاشتې پس یو ځل بیا په پاکستان کې د مرګ په سزا عملیات شروع شوي دي. یو وړخته که د لاهور عدالت د افغان وګړي د پھانسی لپاره د جولای 9 نیټه ټاکلې ده، نو بل پلو ته د کراچۍ د تراګرۍ د مخنیوي عدالت هم د 5 ماشوم د وژنې په تور کې نیول شوي شفقت حسین د پھانسی پر سزا د عمل درآمد لپاره یو ځل بیا ډیت وارنټ جاری کړی دی. وفاقي حکومت د روژو په احترام کې د پھانسی پر سزا د جون د میاشتې د 13 نیټې څخه تر کشنی یا وړکی اختر پوری عمل درآمد ودرولې وو او نن دغه بندیز د ختمېدو سره د مطبوعاتو تر مخه د ملتان په سنټرل جیل کې دوه بندیانو نواز او فاروق بابر ته پھانسی ورکول سوې ده. د پھانسی د سزا د بحالی پس لاهور عدالت په پاکستان کې د وژنې او دغلا په تور کې د پھانسی سزا ورته ورول سوې افغان وګړي سید محمد د سزا لپاره هم د رواني میاشتې 9 نیټه ټاکلې ده. د دوی سزا د جون په 12 نیټه د خپلوان سره د آخري ملاقات نه کېدو له وجې ځنډول سوی وو. ولې چې د پاکستان د قانون تر مخه د تورن تن سره د دوی د خپلوانو آخري ملاقات ضروري دی. د سید محمد د پھانسی په اړه ایکسپریس ټریبیون په اسلام آباد کې د افغان سفارتخانه د چارواکو د خولې وایي چې افغان کونسل د تورن تن سره د لیدنې پوري دغه سزا په عارضي توګه د ځنډول خواست کړی دی، چې دغه رنګه د تورن تن خپلوانو لپاره به هم د دوی سره لیدنه او د پھانسی پس مړی ترلاسه کول ممکنه سي. د اخبار تر مخه سفارتخانه په آخري وخت کې د سید محمد پانسی د نیټې څخه د خبرولو اندیښنې څرګندې کړې دي او ویلي دي چې افغان سفارتي او ډیپلوماټي نمایندګان دغه افغان وګړي د مقدمې د عمل څخه هم نو خبر کړی سوي. د ایکسپریس ټریبیون تر مخه افغان سفارتخانه د سید محمد د عملګري د خولې وایي چې مقدمه د قانون د عمل تر مخه هم نو تر سره سوي. بل اړخته د کراچۍ د متراګرۍ د مخنیوي عدالت د متنازع پانسی د مقدمې د شفقت حسین د مرګ پر سزا د عمل درآمد لپاره یو ځل بیا ډیت وارنټ جاری کړی دی، چې تر مخه به دوی ته د اګست په 14 نیټه سزا ورکول کېږي. شفقت حسین ته د 5 ماشوم د وژنې په تور کې د پھانسي سزا اورول سوې وه، خو خپل د عمر د متنازع معاملې له وجې د تیرې میاشتې تر 9 نیټې پورې 4 ځله دغه سزا ځنډول سوې ده. څرګنده دی چې تیر کال د پېښور آرمی پبلک سکول کې د تراګرۍ د پیښو وروسته چې پکې 134 طالب علمانو په شمول 1.5 سلطنان وژل سوي وو، که څه هم د پھانسي سزا بحاله کړې سوې وه او د حکومت وینا وه چې سوداګرو ته به سزا ورکوي، خو څېړنکاران نظر لري چې د سل څخه زیات ورکړل سوي تر اوسه د پانسۍ په دغه سزاګانو کې څلوي تراګر ته پانسۍ نه ده ورکړل سوی. بشري حقونو د حکومت لاړه د پانسۍ د سزا پر بحالۍ سختې اندېښنې څرګندې کړې دي. او اوس هم فرزانه باري د ډیوه ریډیو سر خبرو کې وایي، زه فکر نه کوم چې دا د جرم د ختمولو هوارې ده. د دې څخه جرمونه نه ختمېدای سي او نه کمېدای سي، خو ویره د دې خبرې ده چې د کمزور عدالتي نظام له وجې بېګناه پکې نقش نه سي. یورپي یونین هم وار په وار پاکستان څخه د پانسۍ دغه سزا واپس اخیستو غوښتنه کړې ده. او د امنیسټي انټرنیشنل تر مخه اوس هم په پاکستان کې 8000 داسې خلک دي چې د پانسۍ د سزا په انتظار دي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ګرانو اوریدونکو، د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبری خپرونه کې واره بیا تاسو ته هرکلی وایو. یو شمېر خبرونه او رپورټونه به په دې برخه کې هم تاسو اوریدئ شئ. لاول غوږ شئ د خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان وزیر اعظم د چین نه پاکستان ته د لوی لارې سره د تړلو پروژکټونو جوړولو لپاره د کال 2018 پورې موده ورکړې، خو په لوی لار د بلوچستان او پښتونخوا نیوکې نور هم توندې شوې. د بلوچستان حکومت اقتصادي سلاکار وای د شرقي په ځای غربي لاره زیاته ګټوره ده.
ایسٹرن روٹ زیادہ لمبا ہے، جو ویسٹرن روٹ ہے وہاں زمین کی قیمت کم ہے تو وہ نسبتاً سستا پڑے گا.
او پختونخوا صوبہ کې د سیلابونو پر روانه لړۍ کې 14 نور کسان وژل شوی، سیلابونو ولاړ فصلونه او آبادی هم زیان کړي.
او امریکای په شام کې د داعش په اډو د ترکی د حملو هرکلی کړي. دغه حملو کې په عراق کې د کوردانو په سیمو کې هم مرګ جوړ لا وخته.
سټکې تاسو واوریدل، موږ سره اوسئ، خوښي وسته خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف متعلقه ادارو ته امر کړی دی د چین پاکستان اقتصادي لارې منصوبه ټول پروژکټونه د کال 2018 پورې سرته ورسوي. اسلام آباد کې د اعلی پای یو غونډه کې چارواکو وزیر اعظم ته د کراچۍ نه تر پیښور پورې د موټروي د هغه برخو تفصیل وړاندې کړو کومې چې زیاتره د پنجاب، ملتان، ګوجره، خانیوال، لاهور او نورو سیمو څخه تیریږي. وزیر اعظم نواز شریف غونډې ته ویلي د چین پاکستان اقتصادي لارې سره به سیمه کې ټوله لوبه بدل شي. خو د بلوچستان اقتصادي سلاکار کیسر بنگالی د صوبې په یو رپورټ کې ویلي دي مرکزی حکومت منصوبه کې اوس شرقي لاره هم شامل کړې کومه چې د پنجاب نه تیریږي او ډېره زیاته خرچه پرې راځي. دغه رپورټ وایي د دې په مقابله کې د وړاندې نه ټاکل شوې غربي لاره چې د خیبر پختونخوا بلوچستان نه تیریږي باندې خرچه کم راځي. د یادونې وړ ده چې د خیبر پختونخوا بلوچستان حکومتونه او سیاسي ګوندونه د وړاندې نه هم په مرکزي حکومت نیوکه کوي چې د پاکستان او چین اقتصادي لارې بدل کړي.
او خیبر پختونخوا کې د سیلابونو او طوفاني بارانونو د لاسه 14 نور تنان مړه شوي دي. په دې کې 14 تنان چترال، 2 نوخار، 15 شانګله او 2 تنان په هزاره کې. یو هلک په خیبر ایجنسی کې اوبو وړې دي. چارواکي وایي یوازې چترال کې 2500 کورونه تباه شوي او 900 زیات خاندانونه بې کوره شوي دي. بلخوا خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر د سیلابونو او بارانونو نه ځپلې شوي خلکو سره د مرستو لپاره د نور فندونو اپیل کړی دی. د فوز د امو رابطو څنګه آی ایس پی آر هم وایي چې پنجاب کې د سیلابونو نه ځپلې شوي خلکو امداد لپاره کاروایانې روانې کړې دي او یوازې په پنجاب کې سیلابونو په زرګونو اکړه ولاړ فصلونه تباه کړي دي. او د پاکستان بلوچستان صوبې په کوټه او پښین کې نامعلوم تنانو پر ډزو کې درې پولیس والا وجلې دي. په کوټه کې د پولیسو د مشر په گاډي پر ډزو کې دوه پولیس وجل شوي او دوه ښځې زخمیانې دي. او په پښین کې تیر شپه نامعلوم تنانو یو پولیس والا وجلې دي. وسپورې چا د دې حمله ذمہواری نه ده قبول کړې. او هم پاکستان کې د روزې میاش ختمې دوه پس په پانسې لګیدل ارزي بندې سوم لري کړې شوې ده. نن په ملتان کې سنټرل جیل کې دوه قیدیانو ته پانسې ورکړې شوې. پاکستان کې د پانسې ته ځندې کولو د سزا په حق له خبري ایجنسی رويټرز په خپل سیړنه کې وایي چې تیر کال دسمبر نو واخله وسپوري یو سل اتیا تنان پانسې کړې شوې دي. خو په دوی کې په شپږو کې یو تن د ترهګرۍ سره تعلق لري. او دا هم چې کله د ای پی ایس پی خینه پس حکومت پانسې سزا بیا بحال کړه نو وینا یې وه چې دې سره بات راګرو ته ماتې ورکړی کېږي. خو تیزن دکړی شوي یو سل اتیا تنانو کې زیاتره د قتل اقدامي قتل فرقه ایز وجن او نورو جرمونو کې ککړ وو. پاکستان کې موجوده کې قریبا اته زره قیدیان د پانسي سزا واره دي.
اخوا د لاهور ډیسټریکټ ان سیشن جج عدالت فیصله کړی ده چې د جولای په یو کم دیر شمه نیټه به افغان وګړي سید محمد ته د قتل او د لوټمارې په تور کې د پانسي سزا ورکوي.
تیر شپه شمالي افغانستان په بغلان صوبه کې په یو واده کې د ډزو په پیخه کې یو وشتنان مړ شوی دی او یو شمیر نور زخمیان شوی دی. د دین دهسالا علاقې د پولیسو مشر کرنل ګلستان قسانی اسوسییټډ پریس ته ویلي ډزې هله شروع شوې چې کله د واده د دستورو په موقع د یو صوبایي پولیس مشر خپلوان وجل شو.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا د ډیوه ریډیو یو ساته خبری خبرونه ده. په خبرونو کې تاسو واوریدل چې خیبر پختونخوا کې سیلابونو او طوفاني بارانونو د لاسه څوارلس نور تنان مړه شوي دي. خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې هم بارانونه چې کوم دي هغه ډیر زیات په سکال په شکال موسم کې شوي دي. او د بارانونو اوبه چې کمې دي هغه کورونو ته هم ورننوتې دي. نور تفصیلات چې خیبر پختونخوا کې د سیلابی اوبو او د بارانونو څه صورت حال دی څه تازه تفصیلات دي دا به ټول مونږ اخلو د ډیو ریډیو خبریال اسلام الدین ساجد نه. مونږ سره په خبرونه کې په ټلیفون باندې شامل شوی دی. په خیر راغله اسلام الدین ساجد.
السلام علیکم سمینا ډیر مهرباني.
اسلام الدین ساجد څنګه هلته کې حالات دي؟ باران وس هم روان دي او څه مطلب څه قسمه چې کم دي تباهي سیلابونو وس پوری کړی دا خیبر پختونخوا کې په بربر علاقو کې په غرونو باندې خصوصا په چترال کې چې څنګه ریپورتونه راځي؟
جی بالکل چې کم غریب سیمې دي نو هغه ته خو باران نن د ورځې هم روان او بیګار شپې هم کافي باران شوی دی. ډیر زیات باران شوی او دغه د شپې باران چې وو نو هغه په دې لاندې میدانی سیمو کې هم شوی دی. په دیر کې په چترال کې او چې کوم دغه شانګلی سیمې دي نو په دغه کې د باران نه کافي نقصان شوی دی. ځکه چې نن هم د چترال نه کوم اطلاعات راغلي دي نو د بر چترال ریچ نوم یو کلی دی په هغې باندې سیلاب راغلی او هلته کې د دوو کسانو د مړینې تصدیق شوی دی چې دوه تنان چې دي هغه نن هم سیلاب وړي دي او هغه په هغې کې مړه دي. دغه رنګې په کود دیر کې چې کوم د نیک د رسیمه ده نو هغې کې سیلابي اوبو دوه ماشومان راوړي او هغه ماشومان چې دي هغه مړه دي. دغه رنګې په شانګله کې چې دی نو هم یو ګاړی سیلابي اوبو وړی وو او څلور کسان چې دی په هغې کې هم مړه دي. د هغوی تعلق چې وو نو هغه د سواد سره وو. دغه رنګې دغه چې کوم سیلابي اوبه دي هغه اوس د ښکته علاقو ته را روانې دي او چې کوم دریای کابل دی یا د سوات سیند دی د تیمرګری سیند دی چې کوم دریای پنسکوړه ورته وایي نو په هغې کې د اوبو کچه چې دا هغه خطاطي سیمه شوې ده او چې کوم دغه سیندونو غاړې ته نیس خلک دی نو هغوی ته د انتظامیې لخوا او د پی ډي ایم ای لخوا دغه خبرداري جاری شوې ده چې سیند ته نږدې خلک چې دي نو هغه د خپل کورونه خالي کړي او محسوس ځایونو ته دې خپل ځانونه منتقل کړي ځکه چې دا سیلابي اوبه چې دي هغه څه وخت هم زیاتېدلی شي او د دوی په کورونو کې دغه داخلېدلی شي. د دې سره سره په پېښور کې د باران د وجې نه ډېر کافي نقصان شوی دی ځکه چې دلته دوکانونو ته کورونو ته کافی اوبر نه نوتی دی او هغه د ودی نه خلکو ته ډیر زیات مالی نقصان رسیدل خدا دې په پیښور کې لګه ځانی نقصان دې هغه دلته کې مشته دی دا وګورئ په خطر روان دي چې کوم د پنجاب او د سند کلی دی نو هغه باندې ور روان دي او الته کې حکومت لخوا نه چې دې چې کوم د سند غاره باندې کوم خلک دې یا کم کلی دي نو هغه ته دغه خبرداري حکومت جاری کړی دی چې هغه خپل کورونه او خپل کلی چې دي هغه د خالی کلی د کې دغه سیلاب دغه کلی ته تقریبا شپږ ضلع چې کوم د پنجاب دي دغه رنګ د سند دي نو هغه په هغه باندې حکومت دا ویلي دي چې دغه شپږ ضلع چې دي هغه د سیلاب متاثر کولای شي او چې کوم د دریای سند دي نو په هغه کې د سیلاب کچه چې دا سرکاري کوم اطلاعات مخې ته را روان دي یا کوم راپورونه په میډیا را روان دي نو په دغه کې د سیلاب کچه چې دا یا کوم کچه دا هغه مسلسل په بر روانه ده او هغه زیاتېږي.
او اسلام الدین ساجد حکومتي کاروایان تر کومه حد پورې شروع دي روان دي او هغه خلکو ته چې کوم د غریزه علاقو خلک دي کوم ځپلې شوی دي هلته کې د امدادي کاروایانو سره صورت حال ده؟
ګورځي دا چې کوم د ټول مزيات چې د سیلاب مکم نقصان رسیدلې دي د وخت پورې نو هغه د تراز ضلع دا او په تراز کې دي نو خلک د ډیر زیات او څنګه سره مخ دي د غوډنیا دی او دا دا چې په تراز کې څومره سرکونه دي او څونه کولونه دي تقریبا و ډیر څونه دي او دغه رنګ کې څونه غیر چاتی را د تراز مختلفو سیمو دي نو دغه سرکونه په دغه سیلاب کې تباشوي دي لکه الته کې د تګ راتګ ټول لارې دي هغه د تیر یو له سرکونه باندې پرتی دي نو په چترال کې صورت حال ډیر زیات خراب ده چې خلک د خوراکي سیزونو کمی سره په دې وخت کې مخ دي او چې کوم د حکومت لخوا نه امدادي حالې ځلې روانې دي نو هغه کې دادي چې هغه د هلیکاپټرو په ذریعه باندې خلکو ته خوراک رسي خو چې خلک ډیر زیات دي او د حکومت لخوا نه کوم خوراک رسول کیږي نو هغه دومره مقدار کې نه دی مطلب هغه ټول خلکو ته نه دی رسیدلی لکه څنګه خلک چې دغلته کې متاثر شوي دي نو لکه مسلسل د چترال خلک دا جلې کوي چې دوی یو د خوراکي مواد کمی سره مخ دي او ځین چې دي الته کې ناروغیاګان دي زیات شروع شوي دي چې کوم د پوستکي بيماري دا یا چې کوم د جلد بيماري دا او ور سره د خېټې مختلف بيماريان دي نو هغه په چترال کې زیات شوي دي او خلک هم دغه وایي چې دوی ته تر اوسه پورې د ډاکټرانو ټیمونه چې دي هغه لا نه دي رسیدلي حکومت دا وایي چې دوی خپل حالې ځلې چې اول د خوراکي سره چې دا هغه څه چې دا ترانم دا سي متورز چې خاصته چې دی امداد دې هغه ولا وایي چې د تباہی په ډېر لوی کچه باندې شوې ده نو په دې وجه باندې حکومت ته دا یو څنګه چې هغه ته دې غاړه دې کاپې نه بغیر پدمکنی لار باندې خلکو ته رسایي نشي کولای ځکه چې لارې ټولې بندي دي او پدمکنی باندې خلکو ته هیڅ قسم امداد دې هغه نه رسیږي.
ډېر مهرباني اسلام الدین ساجد تاسو موږ سره راغلي.
ډېر مهرباني.
ګران اوردونکو تاسو باندې سفر مېرګا ډیو رادیو ته غوږی او د تازه بارانونو د غې په نتیجه کې د جوړ شوی سیلابونو نه چې کوم صورتحال په خبر پښتونخوا کې د غې نه تاسو اسلام الدین ساجد خبر کړي خو دا چې د محکمې موسمیاتو چارواکي سوي مونږ سره د پیښور نه د خبر پښتونخوا د موسمیاتو محکمې چې کوم مشر دی مشتاق علی شاه صاحب اغي د ټلیفون په لیکه باندې نه خپنه غملګری شي وری هغه نه به ورسته حال اخلو. مشتاق علی شاه صاحب په خیر اله خیر دی ډیره مننه. مشتاق علی شاه صاحب بارانونه خلګیا دی ډیر زیات کیږي نو زمګ وردون کې بغواړي چې راتلونکو سریری ساتو کې یا راتلونکو سورزو کې کم قسم نور بارانونه کیدو والري او دا دی بارانونو علت سره دا د کم بارانونو لړې دی
نو ردن کې دوا درې ورځې په باران نه خبر په خپل پاک سره کمې کړې ده دا چې کټال کې یو شی به په دې کې دي چې یو درې ورځې کې دا چې یو دوه درې شی دې کې دي شي په نور کې کوم دی نو هغه برابر باران دي هزارا ډیویژن کې ملک ټنګ کې او پیښور مردان کوه دې کې هم باران چا سشتا او دا شي وخت په وخت او زه په زه یی خان چې نن چانسز جوړې دي چې لږ باران شي او دې نه پخې کوم باران دی هغه با خبران دي دا چې نقصان والا باران دا په دې خان چانس بنو
او ورسره لکمر ورو کې نقصان ولا باران چې را روانه د درې ورځې کې
سبا دا یعنی د خبر پختون خواجه کوم سویلی سیمری چې کوم بنوري ټانک وغیرہ کې به الټه موسم خوي بارانونه وي خو موسم بخوي خو دا مې چې مشتاکل شاه صاحب دا تازه بارانونه شي ویری په چترال کې یا سیلابونه را جوړ شو دا 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 ممکنه او د دې وړاندې پیشنګوئی شوی و ځکه چې نقصانونه خو لګیا دي ځل بیا و شو
جرد پرز بانے دیدی باقیدہ دیدیلے تا انور چکنے متعلقہ داری دی دیدیلے شو انور چکن دا خار کون کی داری دی دیدیلے لوگا جرد پرز بانے مونگا دا خل چکن مونگا غزت رجائی دیدی آگا موتور کریا اور بیا دیدیلے سرا مونگا باقیدہ پدی بانے ڈسکشن میں بشے ہو کہ تنگیلے بکسی صورتحال دی بیا دا پیخور کے سنگے چکنے شو آیا مردان کی جکل پانے شو آیا او دکنت بخار کی خوب نشو مطلب کی شو بہت کی خوب نشو یا برساتی نالے شو نو اخر متعلق ڈسکشن شو او ہائی دی اخر متعلق جائے گی متعلق ذمہ داری شکری
مشتاق علی شاہ صاحب پا نڑیوال کچھ بانے لگیا دی او توت باس دا روان نے دا موسمی بدلون پا آوالا سارا چیکنے بارانون با غیر متوقع شی او محکمہ موسمیاتو بچے سنگ وی دا غینہ بہم زیاد بارانون شی دا غشان دا بور چکم غرون ری گرمی با زیاد شی دا غی پا وجہ بانے باغی ویلے کے دل شروع شی نو یو خواب بارانون زیاد شی بل خواب چکم دی سیلابون زیاد شی دا دا غی معاملے پا پاکستان پسیمو باندې سرات دی
جی بالکل پاکستان باندې دی سرات شتا پتہ سم مخینه دې زر نه سالو غره نه دی سرات شروع شو دی په پاکستان باندې او ما سره کې کوم فکر دی کوم هم دی هغه دا راځي چې تر روان لس دولس چې دل نه پال کې ما یا الکترولوجي یې له سم دې دی موسم راتل کی وخت خبرداري ورکړي هغه به بالکل بے وسه کړي اغیب دې فوټ باران څه هغه ورته هم څه څه نور کې باران څه دې چې کله باران ورته دې هغه خو دې هغه هم په یو مثال راځي چې هم ورته څه څه مو تر سره ده دې نه پاتې کوم هغه ولې تعالی نه دی هغه چې بخرابې نه ده ته دې مستر دې په توګه که څه دې درې ورځې سمور نه باران د صرف پاس یو ګنټو یا درې ګنټو کې څه څه خلک نه اندازه لري چې به خبر نه پالي
بالکل مشتاق علی شاہ صاحب تاسو خبر ډیره مهمه دی راتلون کې لسنه 15 کال پورې په موسم کې زیات بدلونونه زیات بارانونه په نتیجه کې به نقصانونه زیات وي او محکمه موسمیات په وس کې به هم نه وي چې خلک پر خبر کړي چې څومره بارانونه بکیږي نو باید چې خلک دا غیله اوس نه تنظیم وکړي او بل مهمه خبره خدای خبر پښتونخوا رسمي په حواله سره چې راتلونکو درې سلور ورځو کې داسې بارانونه نشته کنه چې هغه نقصانونه را جوړ کړي ډیره مننه تاسو
دایو سو ساس کی ته روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي
اے خدایا عقل را اے خدایا پوها را
هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې
وړاندې کوونکی
محمد منیر
لیکونکی
نور البشار نوی
امریکا د ریبر ریډیو خبری خبرونه ده په پاکستان کې د اقلیتونو د تحفظ او د اقلیتونو د حقوقو په لړ کې وخت په وخت باندې اوازونه پورته کیږي او خصوصا چې کم خلک په جبري طریقه باندې یعنی په زور باندې د خپل مذهبونو نه واړول شي مسلمان کړی شي او بیا خصوصا د نورو اقلیتونو د نورو مذهبي عقیدو جنکې چې مسلمان کړی شي په زور باندې بيداغوي په زور باندې مسلمانانو ځوانانو سره ودونه وکړي شي، نو د دې ریواج یا د دې دستور چې کوم دا شروع شوی دی، د دې د مخنیوي لپاره حکومت وس په قانونونو باندې هم کار کوي. نو په دې موضوع باندې نور تفصیل چې د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اقلیتونو د تحفظ او د حقوقو په حواله سره بحث شوی دی، اورنګزیب خان نورو.
قومی اسمبلی کې د یو تپوس په ځواب پارلماني سیکرټري خلیل جواد ویلي دي چې ګرد هیواد کې تیر کال د اونې یا سورې 19 واقعات شوي دي او پنجاب صوبه کې یوازې په زوره د واده یا جبري واده 28 پیښې شوي دي. دوی دا هم ویلي دي چې د اقلیتونو حقونو تر مخه ضربه عیسایانو او هندوانو لپاره د واده بل قانون به جوړولی شي. خلیل جواد دا هم وای چې پنجاب صوبه کې د اقلیتونو او عام خلکو جبري ودونو باندې بندیز لګول شوی دی.
سند حکومت نے اقلیتوں کی سیکورٹی کے لیے تمام کمشنرز کو ہدایت جاری کی ہے. کے پی کے نے مختلف قوانین کے ذریعے اقلیتوں کے تحفظ کو یقینی بنایا گیا ہے اور بلوچستان میں اقلیتوں کے لیے اسکولوں میں اسلامیات کی جگہ اخلاقیات کو شامل کیا گیا ہے اور ان کے تحفظ کے لیے تمام فورسز آن بورڈ ہیں.
دوی وی چې سند حکومت د هندوانو سیکورټی زیاده کړی دا. خیبر پختونخوا صوبه کې د اقلیتونو حقونو لپاره قانون سازی شوې ده او بلوچستان صوبه کې اقلیتونو لپاره نصاب کې د اسلامیت پر ځای د اخلاقیاتو مضمون شامل کړی شوې دی. سند صوبه په حق له مطبوعاتي رپورټونه وایي چې هلته مشت هندو جنې کې اغوان پس په زور مسلمان کول شي او بیا ورسره جبري ودونه کیږي. همدغه وجه ده چې صوبې نه یو شمېر هندوانو ګوندي هیواد هند ته هجرت کړی دی. پاکستان کې ټولو نژاد هندوان په سند صوبه کې آباد دي او پاکستان پیپلز ګوند تیر حکومت کې د سند صوبې نه قومي اسمبلی غړی میامی ټونوم هم په دې جبري ودونو او هندو جنکو تختولو کې به اغستل کېدو. د قومي اسمبلی غړی رمیش کمار وایي چې دې جبري ودونو او درولو لپاره دوی کم بل جوړ کړی دی. هغه کې دا خبره هم شامل ده چې 18 کال نه کم عمر جنے تا بدا حق نوی چخپل مذہب تبدیل کری.
فورس کنوینس کے حوالے سے یہ ہے کہ 18 سال سے کم عمر بچی جو ہے وہ کسی بھی مذہب بات نہیں کر سکے گی. اور دوسری چیز یہ کہ اس کی فری ول ہونا بہت ضروری ہے. تیسری چیز یہ کہ شادی شدہ بچیاں بھی جو کنورٹ ہو رہی ہے تو جو بھی شادی شدہ ہوگی تو نکاح کے اوپر نکاح نہیں ہوگا.
رمیش کمار وہی چھ بل تحریر ترمخ اتل اسکالوں نے کم جنے پہ مذہب نشی بتلاولی. دویم چھ جنے پہ صرف خپل په خوخه مذهب بدلوي او دریم واده شوی جنکو د لپاره به لازم وي چې مذهب بدلول نه پس به تر بل واده نشي کولای تر کومه زوړ واده منسوخ شوی نه وي. مطبوعاتي شمیرو تر مخه کال 2014 یوازې سند صوبه کې د جبري ودونو 214 پیښې شوې دي. د غشن پاکستان کې 8% زنانه د کور تشدد سره مخ دي خو یوازې 0% پولیس ته رپورټ کوي. مطبوعات دا هم وایي چې پاکستان کې اکثر جنکو عمر د واده په وخت 18 کالونه کم وي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ڈی وی ریڈیو، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دا تاسو وړاندې په خبر کې دا واورېدل چې ترک وزیر اعظم احمد داوودوغلو د تندروا تنظیم دولت اسلامي او کورد یاغیانو پر ضد هوایي حملې په حواله سره ویل دي چې دا په علاقه کې حالات بدلولی شي. اخوا ترکی د نهه پورس په برسلز کې د نیټو د سفیرانو غونډه هم را بللې ده چې کوم موجوده حالات په دې وخت کې په شام او عراق روان دي او بیا ترکی چې په دې کې سکردار لوبول شي او بیا د ټولي علاقې امنیتی حالات چې کوم وخت کې کم اړخ ته روان دي، نو په دې ټولو موضوعاتو باندې بحث وکړي. د دې ټولو مسلو نتیجې چې کوم ده هغه ته ځان ورسي. نور تفصیل په دې حواله سره چې امریکا هم په شام کې د دولت اسلامي او په عراق کې د کورد یاغیانو پر ضد مکنی او هوایي حملو کې د ترکی د ملاتړ اعلان کړی دی. اورو د وایس اف امریکا په ریپورت کې ارباب محمود علینا.
د وایټ هاوس د قومي امنیت لپاره مرستیال مشاور بن روډز وای امریکا د ترکی لخوا د داعش په نخښه کولو لپاره د دوی د هوایي بمباری د فیصلې هرکلی کوي او د کوردستان ورکرز پارټي د ترهکره ډله بللو د انکارا د دری سره هم ملګری دی.
Different partners in this fight to work together, and we obviously have a good working relationship with the regional
مونږ غواړو په دې جګړه کې بیلابل ملګري په شریکه کار وکړي او ښکاره خبره ده زمونږ په سیمه کې د عراق شمالي برخه کې د کوردیانو د حکومت سره هم ښه مراسم دي او د خبرو دغه لارې خلاصې دي. ترکی سره دا اختیار موجود دی چې د ترهګرو په نښه کولو لپاره اقدامات وکړي او مونږ د آی ایس آی ایل یا داعش په خلاف د نورو ګړندې هلو ځلو ستاینه کوو. مونږ به په راتلونکو ورځو کې د دوی سره مسلسل په رابطه کې یو. روډز وایي د ده په خیال د ترکی ګامونه به عراق او د شام شمالي برخه کې د داعش محفوظ ځایونه کمزوري کولو لپاره د نتیجې وړ ګامونه پورته کولو په هکله د پراخه تګلارې شروع کولو کې مدد وکړي، خو زیاته یې کړه چې د دې مقصد ترلاسه کولو لپاره به د بیلابیل ملګرو سره کار کوي. د اتوار په ورځ امریکې شام او عراق کې د داعش په خلاف د دیرشو نه زیاتې بمباري کړې. امریکا وایي د ترکی مداخلت د ډیرو خبرو اترو نتیجه ده. دا د هغو حملو وروسته هم شوي کوم چې تیره هفته سوریج کې د 22 کسانو وژنه رامخته کړې او په یوه بله حمله کې د ترکی امنیتي غړي وژل شوي. خو ترکی د روستنې انخطې تور د کوردو بیلتون خوخې ډلې پی کے کے باندې لګوي. په دې جګړه کې د ترکی درې امنیتي غړي وژل شوي وو او د ترکی یو عام تن او یو سرکاري چارواکي تښتول شوي. د انقره لخوا د پی کے کے په نښه کولو سره د درېو کالو ډزبندي په خطر کې پرېوتې. پی کے کے د اتیا د لسیزې راهیسې د خپلې ازادۍ لپاره یاغیتوب خپل کړی. پی کے کے ښکاره کړی چې په عملي توګه دا ډزبندي ختمه شوې. د داعش په خلاف د نړیوال ائتلاف لپاره د صدر خصوصي مرستیال استازی بریټ میکورګ د اتوار په ورځ په خپل یو ټویټ کې ویلي د پی کے کے ډلې په خلاف د ترکی بمباري او د داعش په خلاف همکاري سیوا کولو لپاره د امریکي او ترکی خبرې اترې ته یو بل سره نه دي تړلې. خو د سان فرانسیسکو یونیورسټي سیمه ییزه چارو لپاره څېړونکی سټیفن زون وایي د ترکی حملو سره د داعش په خلاف جګړه پیچلې کېدی شي. پی کے کے او شام کې د دوی نږدې ملګری پی وای جی د داعش په خلاف جګړه کې د ټولو زیاتې فائدې راوړي. نو اوس په دې وخت داسې صورت حال دی چې د داعش په خلاف د امریکا سره ملګری د کوردیانو ډلو په خلاف د امریکا لخوا باوسته شوی ترکی حمله کوي او دا په دغه سیمه کې یو بل پیچلې او خطرناک صورت حال جوړوي. ترکی وایي وروستي حالات د دې خبرې پخلی کوي چې د ترکی او شام سرحدي سیمه کې محفوظه علاقه جوړه کړی شي، چرته چې د صدر بشار الاسد د حکومت او د داعش په خلاف فری سیرین آرمی او نورو معتدل قوتونو ته د هوا د لارې د حملو نه تحفظ ورکړی شي.
ایران سره چې د شپږو غټو طاقتونو کوم لوزنامه شوې ده په هغې باندې که یو خوا د بهر نه هم نیوکې شوې دي لکه د سعودي عرب یا د اسرائیل غونډه کې ملک، خو په ملک دننه امریکا کې کانګرس لخوا هم د اوباما انتظامی ته یو مشکل شته او اوس به هغه هڅه کوي چې کانګرس په دې باندې رضا کړي چې کنه هغه د دغه تایید وکړي. نور تفصیل د ډیو ریډیو همکار کریم افضل په دې رپورټ کې وړاندې کړي.
د ایران په اټومي پروګرام تر سره شوی لوزنامه د نړۍ شپږو طاقتونو د منځورۍ وروسته اوس د ملګري ملتونو سلامتي کونسل لخوا هم د قبولیت وړ ګرځول شوی، خو په امریکای کې دننه لا هم د شوی لوزنامې په اړه یو ګرم بحث روان دی. د صدر اوباما حکومت د مخالفه ګوند لخوا د یو شمیر نیوکو او چیلنجونو سره مخ دی. صدر چې کله د افریقي دورې نه واپس راشي نو د کانګرس رای به اخلي او د ایران سره شوی د لوزنامې یو شمیر اړخونه به د بحث لاندې راځي. د امریکای ریپبلیکن ګوند سینیټر لینسی ګرام ای بی سی ټی وی چینل سره په خبرو کې د لوزنامې سخت مخالفت کوي. سینیټر ګرام وایي چې زه تمه کوم چې دغه لوزنامه به کانګرس لخوا نامنظوره شي. د امریکای کانګرس سره د لوزنامې په حق لا د بحث او مباحثې دوه میاشتې دي چې دغه وخت ترمنځ به ټول قانون جوړونکي د لوزنامې په ټولو مدونو خبرې وکړي او د هغې وروسته به خپله رای څرګنده کړي. صدر اوباما هم وړاندې نه خبرداري ورکړې چې کچرې کانګرس د ایران سره د شوی لوزنامې مخالفت وکړو نو صدر با خپل صدارتي امر د لاندې د فیصلې مخه ونیسي. د غړی ستنې رو پر رو د ټاکل شوی وخت نه ورځې کموي او د حکومت مخالفه ګوند غړي هم د رای سختی سرګندوي. سینیټر لینسی ګرام وایي مونږ ایران ته بم هم ورکړو او بیا د وشتو لپاره میزایل هم او بیا د پاسه مونږه پیسې هم ورته ورکړي، دا خو بدترین لوزنامه ده. یو بل د ریپبلیکن ګوند سینیټر باب کارکر وایي سینیټر باب کارکر دا خبره د امریکای خارجه وزیر جان کیری ته د ایران په لوزنامې د یوې اورونې په مهال وکړه او وی ویل چې داسې معلومیږي چې لکه ایران نه د ساغستی وی. باب کارکر د سینټ خارجه تعلقاتو کمیټۍ چیرمن هم دی. د دغې خبرې وروسته د امریکي خارجه وزیر او د کمیټې غړو ترمنځ ډېر ګرم بحث هم وشو. سینیټر باب کارکر خارجه وزیر جان کیری ته وویل چې زما په نظر په دغو خبرو اترو کې تا داسې کردار لوبولی چې هر څه د لارې ته سم کړي. که چېرې ایران د لوزنامې پالنه وکړه نو ایټمي وسله به په اسانه ترلاسه کړي. جان کیری هم د لوزنامې دفاع وکړه.
They already have conquered the fuel cycle. When we began our negotiations, Iran had enough fissile material for 10 to 12 bombs.
John Kerry ویل چې ایران خو اول نه د اټمی تیلو پورا چکر په کامیابی سره ترلاسه کړی وو. کله چې مونږ اټمی خبره شروع کړې نو ایران سره خډیر دومره مواد موجود وو چې لسونه تر 1200 پوری بمونه جوړول شي. دوی سره 19000 سنتریفیوجز موجود دي. جان کیری دا خبره هم د سینټ خارجه تعلقاتو کمیټې ته سپینه کړه چې کچاري د ایران اټمی پروګرام په مکمل توګه ختمول غواړي لکه څنګه چې ځنې قانون جوړونکو غوښتنه کوي نو بیا دې لپاره به کومه بل طریقه په کار راوستل وي. جان کیری وویل چې دې ته بیا پوځي عملیات وایي ولې چې هسې خو ایران د دغې تکل ختمولو اراده نه لري. که یو خوا د امریکای حکومت مخالفه ډلې مشران د لوزنامې په مخالفت کې خبرې کوي نو د صدر اوباما د خپلې پارټۍ ځینې مشرانو تر دې وخت پورې په صفا ټکو کې دا نه دی ویلي چې دوی څه غواړي. بن کارډن وایي مونږ په ایران اعتبار نه کوو خو بیا هم مونږ به جذبات د دغې بهر ساتو. مونږ به لوزنامې ته کتنه کوو. مونږ به دا معلوموو چې د دغې لوزنامې منظورۍ سره به آیا ایران به اټمي وسله ترلاسه کړي یا که نه.